درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. پروانه خبری مجله کې مو دا موضوعات راټول کړی دي. د امریکا او طالبانو خبری نن هم دوام کړي. په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي
دوه توافقنامه باید بشپړ عملی سی او ټینګار په دې روان دی چې له بل سره باید مثبتې اړیکې ولرو.
دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو افغان کارپوه سره څېړلې.
بې له شکه کېدلای سي چې د دوهې د تړون په هغه پټ اړخ باندې خلا جزئیاتو باندې کار کول وي.
ملګرو ملتو د افغانانو د کړاوونو د زیاتېدو له کبله له افغانستان سره د مرستو غوښتنه وکړه.
Our worry is افغان سفرینګ
زونګ اندېښنه دا ده چې د افغانانو کړاو به لا پسې زیات شي.
په غزنی کې خلک له ګرانې شکایت کوي.
ګرانې زیاته شوې ده. د تجارانو مده غوښتنه ده چې تجاران باید موږ ته مالونه ارزانه کړي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راولم د دې سات خبرونو ته. یونیسف د افغانستان د روغتیایي سیستم د زوال د مخنیوي غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي باید 4 میلیون افغان جنو تعلیم په اوبو لاهو نه کړل شي او په روسیه کې د بې کیفیت الکولو په چلو د مړو شویو کسانو شمیر 9 ته زیات شو. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو په کندوز ولایت کې پر یو جماعت د جمعې د ورځې ځانمرګي حمله وغندله. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل ټویټر کې د دې حملې د غندلو ترڅنګ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د دې برید د عاملانو د پلټنې او عدالت د راوستلو غوښتنه کوي. ښاغلی خلیلزاد لیکلي ټول افغانان په سوله کې د ژوند او عبادت کولو حق لري. په کندوز کې د انتحاري حملې د قربانیانو د ډلې زیری شخونې مراسم پرون شنبه ترسره شول. د کندوز ښار د خان آباد بندر د سید آباد گذر د شیعګانو په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځان وژونکي برید له 500 زیات کسان ووژل او تر 140 ډیر نور یې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو مشر وایي د افغانستان د روغتیایي سکتور د زوال د مخنیوي لپاره باید جدي اقدام وشي. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر جورج لاریا ادیجی چې په کابل کې په اندرا ګاندی زیږنتون کې د ناروغانو د ناروغو میندو او ماشومانو حالت له نږدې کتلی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
زه ټول شریکان را بولم څو لاسونه سره ورکړي او دا یقیني کړي چې په ګډه په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د زوال مخه نیسي. دا درنه بیا ده چې ښایي له کبله یې زیات ماشومان ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان میاشت مخکې راپور ورکړی و چې له 40,000 زیات کلینیکونه او صحي مرکزونه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې وروسته تړل شوي دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پرمختګ باید په اوبو لاهو نه شي. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي تر 2000 لومړي میلادي کال مخکې یو نجلۍ هم ښوونځي ته نتله خو اوس د دوی شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. یونیسف ویلي افغان جنو په دې برخه کې اوږد مزل کړی او د معیاري تعلیم لپاره د دوی حقونه باید خوندي وي. یونیسف په خپل ټویټ کې زیاته کړې موږ نشو کولای چې د دوی دا پرمختګ په اوبو لاهو کړو. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې په دې برخه کې پر یو لایحه کار کوي. راپورونه وایي په هرات ولایت کې د ښځو د محبس مدیره عالیه عزیزي د تلې له لسمې نېټې راهیسې ورکه ده. د هغې ورور بشیر عارفي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل خور یې له څوارلسو کلونو راهیسې د پولیسو په بیلابیلو څانګو کې کار کړی. عارفی وایي خور یې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دې ډلې په غوښتنه خپلې دندې ته حاضره شوه.
د هرات محلي ادارې یعنی طالبانو له هغې غوښتنه وکړه چې همکاري ورسره وکړي او خپلې دندې ته حاضر شي. هغه خپلې دندې ته لاړه، خو د شنبې له ورځې یعنی د اکتوبر میاشتې د دویمې نیټې له دولسو بجو راهیسې ورکه ده چې موږ یې په اړه اطلاع نه لرو.
له بلې خوا د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مرستیال ولی مولوي شیر احمد عمار مهاجر ازادي راډیو ته وویل د عالی عزیزي د بې درکۍ علت کورنۍ ستونزه ده چې دوی په اړه پلټنه کوي. د طالبانو لخوا پخوانیو دولتي کارکوونکو او چارواکو ته د عمومي عفو له اعلان سره سره ځینې کسان نیول شوي، ځورول شوي او حتی وژل شوي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ګرجستان په ساحلي شهر باتومی کې د یوې ودانۍ له یوې نړېدلې برخې د اتو کسانو مړي ایستل شوي چې درې تنه یې ماشومان دي. د ژغورنې عمله نه پوهېږي چې د جمعې په ورځ د دې و پولیسې ودانۍ د یوې برخې د نړېدو پر مهال په ودانۍ کې څو کسانو. په دې ودانۍ کې چې ټول ټال دولس اپارتمانونه وو د قربانیانو د پلټنې عملیات اوس هم روان دي. د پولیسو په باور امکان شته چې د ودانۍ یوه برخه د لومړي منزل په یو اپارتمان کې د بیا رغونې د کار له کبله نړېدلې وي. د دې اپارتمان خاوند او دوه کارګر له اصولو د جدي سرغړونې په تور نیول شوي دي. د ګرجستان حکومت د دې پیښې له کبله را روانه دوشنبه د ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده. او روسي چارواکي وایي د منشویو الکولو د چلو له کبله د مړو شویو شمېر نه ویشتو ته لوړ شوی دی. تر دې مخکې د مړو شمېر شپږ ویشت ښودل شوی و. په جنوبي سیمه اورنبرګ کې د دې پیښې په تړاو نور کسان هم نیول شوي دي. په سیمه کې یوه دولتي چارواکي ویلي دي چې اورین خبري شبکې ته ویلي اته ویشت نور کسان بستر شوي چې دیارلس تنه په خراب روغتیایي وضعیت کې دي. زموږ شخله آزادي راډیو اوري. زه اسمت ساروانیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یوه په ګټه او د بل په تاوان کار نه کوي. امیر خان متقی دا سرګندونې پرون په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو د مخامخ خبرو په لومړۍ ورځ کړې دي. په پام کې ده دواړه لوري نن هم د طالبانو د حکومت د راتلونکي له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي به نن یک شنبه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي. دواړو لوریو ویلي چې د دوی خبرې به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او له افغانستان د بهرنیو اتباعو پر وتلو راټولې وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دغو خبرو کې د طالبانو استازیتوب کوي ویلي دوی به له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم خبرې وکړي. شغلی متقی پرون له بختر خبری اجنټ سره په خبرو کې ویلي طالبان له امریکا سره مثبتې اړیکې غواړي.
په بشري مرستو هم خبرې وسوي او دوام وکړي. همدارنګه ټینګار وسو چې د دوحې توافقنامه باید بشپړ عملي سي، د افغانستان د حریم احترام وسي. همداسې په نورو برخو کې سلته راغلي دي یو د بل په چارو کې مداخله ونسي او ټینګار په دې روان ده چې یو له بل سره باید مثبتې اړیکې ولرو او متقابل تعامل ولرو.
د بختر خبری اجنس په حواله امیر خان متقی له امریکایي لوري سره پرون په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي په باسونو کې د خپل حکومت دریځ روښانه کړي. شغلی متقی زیاته کړي دوی د یو په ګټه او د بل چا په زیان کار نه کوي. دا لکه چې په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونه تر شل کلن ماموریت وروسته له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل او پر دغه هیواد طالبانو ولکه ټینګه کړه، لومړی وار دی چې د طالبانو او امریکا استازي په خپلو کې په مستقیم ډول خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دغه خبري اترې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مقدمه نه ده، تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سهیل شاهین له اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ سره په مرکه کې ویلي، دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر خلاف په مبارزه کې له واشنگټن څخه همکاري ونه غواړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ په افغانستان کې د یو لړ حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه یې د جمعې په ورځ په کندوز کې د شیعهګانو پر یوه جومات بمي حمله وچې تر 500 زیات کسانی په نتیجه کې ووژل سول. په قطر کې دا خبرې داسې مهال دوام کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویندی شیرمن په اسلام آباد کې له پاکستاني لوري سره د جمعې او شنبې په ورځ پر افغانستان سخت بحثونه درلودل. پاکستانی چارواکو چې د طالبانو په ملاتړ تورن دي له امریکا غوښتنه کړې چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي او د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان میلیاردونه ډالره کنګلستوي شتمني خوشې کړي. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک زیرمې کنګل کړي دي. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ ته ویلي، د دوهې په خبرو کې به امریکایي لوري له طالبانو وغوړي پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې له افغانستان یې د امریکایي او نورو بهرنیو اتباعو او هغو افغانانو د وتلو لپاره کړي و چې یو وخت د امریکا له پوځ یا حکومت سره کار کړی و.
د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو استازي نن یک شنبه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، دا لومړی وار دی چې د طالبانو یو پلاوی له امریکایي لوري سره مخامخ خبري کوي. زموږ همکار په کاناډا کې له میشت لیکوال او تحلیلګر کبیر حقمل سره چې په مخکینی حکومت کې پر مهمو څوکیو کار کړی دی مرکه کړې ده. لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې طالبانو له امریکا سره د مثبت تعامل او اړیکو غوښتنه کړي، آیا دا یو عملی غوښتنه ده؟
اصلا د اوسنۍ کتنې غټ لامل دا ده چې د دوحې تړون او دغه عملی کېدل په یو ډیر خام تار تړل شوي وو. د طالبانو بیرته راستنېدل په هغه ډول سره چې تامه کېدله هغسې نه وو. دننه په امریکا کې هم د بایدن حکومت تر شدیدو فشارونو لاندې ده چې له افغانستان نه وتلي مسؤولانه نه وو، بلکې په یو فاجعه باندې بدل شول. امریکایان اوس غواړي چې په یو شکل نه یو شکل سره پر طالبانو ځینې موضوعات ومني چې پر حکومت باندې د سنا او عامو خلکو فشارونه راکم کړي. په افغانستان کې موجوده راکت او ساکت حالت یو څه بدلون ورکړي، حداقل یو نوی انکشاف په افغانستان کې رامنځته شي. بل موضوع بېل شک کېدلی شي چې د دوحې د تړون په هغه پټ اړخ باندې په لا جزئیاتو باندې کار کول وی، ځکه د دوحې تړون دوه برخې درلودلې. یوه هغه برخه وه چې رسنیو ته راووتله او خلکو ولیدله، بل هغه برخه وه چې طالبانو له امریکایانو سره منلې، خو د دې لپاره چې هغه د دوی په هغه وجودي فلسفه د دوی په هغو اصولو چې کلونه کلونه بیان کړي دوی هغه پټه ساتلې. زه ډاډه یم چې په هغه باندې به هم بحث کېږي، اما د اوس لپاره امریکایان غواړي چې یو څه نرموالی له طالبانو نه وګوري چې بیرته په خپل ملک صنعت او نور اړخونو توخی چې طالبان په هغه ډول سره چې تامه کېدله بدلون موندلی شي او کار ورسره کېدلی شي.
اکمل صاحب، د طالبانو د دومره خوشبینی سره سره امریکایي چارواکو ویلي دي چې په قطر کې پیل شوي بحثونه چې یک شنبه هم دوام کوي د طالبانو د رسمیت پیژندلو مقدمه نه ده، دا څه معنا یا څه پیغام رسوي؟
مختلف موضوعات مطرح کېدلی شي. هغه ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند یې هم ویل او خپل امریکا او ناټو او مختلفو لویدیځو هیوادونو هم ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې سرعت نه کوي. بس دا ده چې دوی دا نه درک کړي چې په ټوله کې به طالبان په رسمیت نه پیژني، خو دوی مقدمه ورته جوړوي او له مقدماتو نه یو هم همدغه ده چې دوی نړۍ ته وښيي چې طالبان لزان انعطاف خي. که مو فکر کړی د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان هم ویلي دي چې موږ آماده یو چې ټول شمول حکومت رامنځته کو، خو انتخابي حکومت ته غاړه نه ږدو. نو په یو څه نه یو څه ډول سره به طالبان هم ځینې تیریدنې کوي او امریکایان به هم ځینې غوښتنې مطرح کوي چې په شکلي ډول سره د منلو په صورت کې به دوی خپلو خلکو او خپلو سناتورانو ته د یو سنت توګه مخته کوي.
یوه ستونزه چې په دې بحثونو کې مطرح شوې ده هغه په افغانستان کې د نورو افراطي ډلو موجودیت دی، خصوصا د داعش ډلې د خراسان څنګ چې په دې وروستیو کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دې برخه کې به څه فکر کوي چې هغه کسان چې په دې باسونو کې برخه لري له طالبانو سره کومه موافقې ته ورسیږي؟
د دوه د تړون یو پټ اړخ همدغه ده چې طالبانو منلې و د القاعده په ګډون به دوی د نورو اسلامي افراطیونو پر وړاندې ګام پورته کړي، خصوصا وسلوالو افراطیونو. اما طالبان په تیرو 15 کلونو یا 20 کلونو کې له دې ډلو سره تړل شوي دي. د القاعدې تر مالی ترحم لاندې وو کلونه کلونه، په یو وخت کې چې دوی حکومت درلود او هیڅ حکومتونه نور سره کول. القاعدې دوی ته میلیونونه ډالر ورکړل او په زرګونو سرتیر یې ورته برابر کړل. هغه فکری مدعا کې دوی له نورو هیوادونو نه راغلو جنګیالو ته لکه د ازبکستان اویغورو دغو نورو ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو تحریک د اسلامي مقاومت یوازینی آدرس ده او کولای شي له دې جنه دوی د دنیا په نورو برخو کې د اسلامي انقلابونو لپاره لار اواره کړي. دوی هم اوس په یغه تار باندې تړلې دي او هم هلته له امریکا سره تعهد داسې کړی چې د دې ډالو پر وړاندې به ګام پورته کوي. اوس بس دلته رامنځته کیږي چې آیا امریکا په دې باور کولای شي چې طالبان به دا کار وکړي. داعش په مقابل کې طالبان ځکه شدید دي چې هم د مذهب له لحاظه طالبان هغه کلاسیک حنفیان دي. دوی حتی مخکې له دې چې داعش رامنځته شي، سلفیانو د اهل حدیثو او د وهابیانو په مقابل کې ډیر شدید برخورد دوی کوو. حتی په ډیرو ځایونو کې دوی یو د بل د مرګ د حلال والی فتواوې مخکې له دې جنګونه ورکولې دوی، او په بل برخه کې داعش د دوی د واک په مقابل کې یو شدید ګواښ دی. یعنی یوازنۍ ډله ده چې نن د دوی په مقابل کې انتحاریانې کوي، ټوپک ورسره ده او هم بمونه ږدي. په بله برخه کې چې د بهرنیو جنګیالو قصه مطرح ده، بیا یوازې داسې نسی کېدلی چې دوی د امریکا خبرو ته ډېر اهمیت ورکړي. هلته د چین د اویغورانو موضوع هم مطرح ده، د ازبکستان موضوع هم مطرح ده. کېدلی شي دلته بیا د امریکا تحلیل ترېنه بل ډول وي. تمه دا کېدلی شي چې لږ تر لږه د امریکا په خوښې باندې د طالبانو لخوا ځینې اقدامات توسي، خو په ټوله کې هغه څه چې د طالبانو وجودي فلسفه ده او د طالبانو هغه اساسي کرښې دي، زه په دې باوري نه یم چې دوی د خپل رابطه له نړیوالو ترهګریزو سازمانونو سره قطع کړي.
د سیاسي چارو شنند کبیر حقمل و چې مرکې تاسو له ازادي راډیو واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. فارن پالیسی خپرونې په افغانستان کې د پوهنې پر وضعیت لیکنه خپره کړې او په پیل کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لپاره مدرن یا عصري زده کړې غیر ضروري ښکاري. نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي او وایي چې دینی تعلیمي نصاب چې په مدرسو کې تدریسی شي یوازینۍ ګټورې زده کړې دي چې افغانستان ورته اړتیا لري. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په وروستیو ورځو کې وویل چې له هغو کسانو چې په وروستیو 60 کلونو کې په افغانستان کې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کړي هیڅ توقع نشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو 60 کلونو کې د افغانستان پر تعلیمي نظام میلیاردونه ډالر لګولي، زرګونه ښوونځي او لسګونه پوهنتونونه جوړ کړي دي، لسګونه زره افغانان له پوهنتونونو څخه فارغ شوي او ډیرو نورو په بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي دي. د فارن پالیسی خبرونې له لیکنې سره سم طالبانو د اگست 15 چې کابل نیولی په فردي ازادیو سخت کنټرول وضع کړی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر یو لیسانسه د کابل پوهنتون چې د افغانستان تر ټولو پخوانی او ستر اکاډمیک مرکز دی د رئیس په توګه ګمارلی او د هلکانو او نجونو د ټولګیو پر جلاتوبې ټینګار کړی دی. ګلوبل نیوز خبرونه هم د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د افغان شوزو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې ته یو شمېر افغان جنو شوزو چې بخوای یا کار کاوه یا زده کړی ویلي چې اوس یې ژوند یوازې دا دی چې خوراک وکړي او ویده شي. د عایشه په مستعار نوم یوې ښځې ګلوبل نیوز ته ویلي ژوند ورته تکرار شوی، ارمانونه یې نیمه خوا شوي او نه پوهېږي چې تر کله به دا حالت دوام وکړي. واشنگتن فری بیکر خبرونی بیا د افغانستان په مخابراتي شبکو کې د چینایي هکرانو د نفوذ په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا خبرونه وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته چینایي هکرانو د افغانستان پر یوې لویې مخابراتي شبکې حمله کړې او دا په افغانستان کې د چین د نفوذ یوه لومړنۍ نښه ده. د خبرونې پر اساس لږ تر لږه دو چینایي هکرانو په وروستیو کې په روشان مخابراتي شبکه کې د نفوذ هڅه کړې ده. واشنگتن فری بیکن لیکلی چې چینایي هکرانو په اگست او سپتمبر میاشت کې له روشان مخابراتي کمپنۍ د مهمو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کم اشنری وایي نړیوال دی ژر تر ژره خپلې هغې مرستې چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې وه برابرې کړي. د ادارې د شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سرچینو کموالی د اقتصادي بحران د مخنیوي هڅې ټکنۍ کړې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران ژور دی چې د میلیونونو کسانو ژوند یې اغیزمن کړی دی. په اسلام آباد کې د دې ادارې ویان بابر بلوچ پرون شنبه رویټرز خبري اجنس ته وویل افغانستان له وړاندې د وچکالۍ او څو لسیزو جګړو له کبله له بېوزلۍ سره مخامخ دی چې د اګست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته یې اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
په افغانستان کې بشری بحران لا هم ډیر ناوړه دی. افغانستان چې شاوخوا 30 میلیونه وګړي لري چې لا هم په دغه هیواد کې ژوند کوي او د دوی نیمایي چې شاوخوا 60 میلیونه کیږي د اګست میاشتې د 15مې له تحولاتو مخکې هم پر بشری ملاتړ متکی وو.
شغلی بلوچ زیاته کړه د پناه غوښتونکو د بل بحران د مخنیوي لپاره دی د افغانستان دننه مسایلو ته تمرکز وسی. که څام تمکیر له افغانستان سره بشری مرستې تر سره سي خو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې زیاتې مرستې بندې سوي دي. د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالر شتمنۍ هم په بهر کې کنګل سوي چې د مسلې د افغانستان پر بانکي سیستم او اقتصادي راکړه ورکړه فشارونه زیات کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری ویان بابر بلوچ وایي اقتصادي ستونزه به د افغان کډوالو د بلې جوپې سبب سي.
Our worry is Afghans suffering.
زونګ اندېښنه دا ده چې د افغانانو کړاو به لا پسې زیات شي چې په دغه هیواد کې د نن به اغیزې ژورې وي چې ډېر کسان به وکړوي او بې ځای وکړي. خو امکان لري نه یوازې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته چې له څو لسیزو په سخاوتمندانه ډول د پناه غوښتونکو هرکلی کړی د خلکو د بې ځای کېدو سبب شي، بلکې تر دې هاخوا به هم تاثیرات وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری ویان بابر بلوچ وویل په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو لپاره پر روانو میاشتو کې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 15% مرستندویو هیوادونو ورکړې ده. تیر میاشت مرستندویو هیوادونو د جنیوا په کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو لخوا رابلل سوی و له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. شغلی بلوچ وویل چې دغه ژمنې لا هم عملي سوي نه دي. د ده په وینا د افغانانو د ملاتړ په خاطر باید دا پیسې له ژمنې سره سمې ورکړل سي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند وویل پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته نوې ستونزې ټوکېدلې دي. دی وایي افغانستان ته د سوداګرۍ پروازونو د کموالي له کبله باید بشري مرستې په ځانګړو الوتکو کې یا هم د مځکې له لارې افغانستان ته ورسول سي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمیشنری وایي نړیوال د ژر تر ژره خپلې هغه مرستې له افغانستان سره وکړي چې دوی ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلک له ګرانۍ شکایت کوي. د غزنی ځینې اوسیدونکي خو وایي چې د ګرانۍ روان بهیر یې ملا ورماته کړې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ګرانۍ مخه ونیسي، کنه خلک به له ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې
دیگه او تکاس ناناور نیه که یک مسلمان خریدار نیک داشته شی دارین ده باشه.
دا تقریبا 55 کله نه چمن ولره. دا د غزنی خار په بزازی سیمه کې د ولایت مقام لور ته روانه ده. نو موري وای د غټه وټه څوک نه لري، په خپل د دوو لاسو په مزدوري بختوي. د خلکو کالی لوخي وینځي او کورونه ور پاکوي. چمن ګلوای تر اوسه دومره پیسې برابرولای شوی چې د دې او لور گزاره پرې کېده، خو اوس یې تر اودې نشي وتلی ځکه زیاته ګرانی جوړه شوې ده. دا یوازې چمن ګل نه ده چې د ګرانۍ له روان بهیر څخه کړیږي، بلکې په دغه ځای کې ډېری بېوسه او بېوزله کسان دي چې وایي سختې ګرانۍ یې ملا ورماته کړې ده. دوی وایي له هره لوري ورباندې راټپه شوې ده. یوې خواته بیکاری او بلې خواته ګرانی ده. هغومره پیسې نشي پیدا کولی چې د اړتیا وړ شیان ورباندې واخلي. عبدالحی تقریبا 28 کلن او په غزنی ښار کې کراچۍ چلوي. دی وایي 2-3 سوه افغانۍ ګټي، خو هېڅ یې پرې نه کېږي.
خو صرف څه ګرانۍ زیاته سوې ده، د تجارانو مو دا غوښتنه ده چې تجاران باید موږ ته مالونه ارزانه کړي، کوشش وکړي. په اوسوې دغه کومې پیسې چې کنګل سوې دي یا بندې سوې دي، دا باید موږ ته راخلاصې کړي چې موږ 3 سوه افغانۍ باندې د ورځې کار کوو او هغه هېڅ هم نه راته جوړوي. یعنې یوه خلته شیرني، یوه خلته غوړي هم نه پرې کېږي.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ګرانۍ مخه ډپ کړي، کنه خلک به له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان شي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم مني چې ګرانۍ زیاته شوې ده، خو له خلکو سره د مرستو کولو باور ورکوي. د غزنی ولایت د والي مرستیال عبدالجبار عمری وایي په هر اړخیزه توګه هڅه کوو چې د دغو بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړو. نوموړی زیاتوي، موږ پوهیږو چې دلته زیات خلک په بېوسۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي.
زموږ پلان لرو چې د غزنی ولایت ته ولس لپاره له خارجي مؤسسو سره خبره وکړو، هغه مرستې خوراکي مواد یا دغسې نور د سون توکي پیدا خبره ورسره وکړو، راجلب کړو. او کوم چې زموږ د افغانستان د اسلام امارت امکانات شته، هغه څخه مو خپل کار واخلو، مشکلات دې راپکو او کومک سره وکړو.
غزنی په تیر نظام کې تر سختو جګړو را تیر شوی ولایت دی چې له امله یې ډېری خلک په بېوسۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي، خو د روانې ګرانۍ له بهیره هم سخت متاثره شوي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا متحده ایالاتونو په کندوز ولایت کې پر یوه جومات د جمعې د ورځې ځانمرګي حمله وغندله. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو مشر وایي د افغانستان د روغتیایي سکتور د زوال د مخنیوي لپاره باید جدي اقدام وشي. یونیسف وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پرمختګ باید په اوبو لاهو نه شي. راپورونه وایي په هرات ولایت کې د ښځو د محبس مدیره عالیه عزیزی د تلیل لسمې نیټې راهیسې بېدرکه ده. د ګرجستان په ساحلي ښار باتومی کې د یوې ودانۍ له یوې نړېدلې برخې د 8 کسانو مړي ایستل شوي چې 3 تنه یې ماشومان دي. او روسي چارواکي وایي د منع شویو الکولو د څښلو له کبله د مړو شویو شمیر 9 ته لوړ شوی دی. تر دې مخکې د مړو شمیر 6 تنه ښودل شوی و. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په منځنۍ څپه 12.5 او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. د آزادی رادیو د 8 بجو په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی و.
د ژوند رنگونه
زمانم شنازده
در تو آیا چه لطو کلو را پده خواه دلتا پا باغ زنانه که کار که؟
لاز کاله که باغ زنانه که کار که همه تا پخش آشپزخانه که
دیر خواه. اوز در تو آیا چه پاشپزخانه که کم کارونه که ایته؟
از بولانی پخواه همه چپلی کباب منتو آشک سوپ داشین پخواه همه
خواه. در چی ریز دکری؟
کور که هم دلتا
بیا دا اغا کسان چی راجی سوپ داشین چی اخلی کنه خواهیی؟
او ولی نه، ام مزدر ده، او ام پاک ده، ام خوشمزه ده.
سوم رزامت رو باندی باسی؟
دیر باسو.
مثلا چه رقم زامت باسی؟
دیر باسو.
سونه پاکی پا پام کنیسی؟
دیر زیاد پا پی خاطر که ده باغ زنانه ده خزی رازی پاک وسی، بدی خاطر زیار باسو که پاک و صفا وسی.
بله، دلتا طول خدی راجی کنه؟ بده سی یو ساها که یو خدی تا کار کول چمر آرام دی، چمر خدی؟
دیر آرام دی، بازات و یو زمونگ سر لسیگی یا خپی لسیگی مردانه نشته په آزاد هوا کې ناسته یو ښه ده.
ښه، اوس نو له عید نه راته ووایه څومره پیسې لې د ځای نه اخلي؟
داسې کېږي خپل ژوند تېرو.
یعنی گزاره کیگی؟
او گزاره کیگی.
پا کور کسو کسه یا؟
نه کسی او.
نه کس ها دیو وزی تکار که؟
یو زوی ما یو زما زوی ده روزانه که زما زوی زی کلینری کوی اما روزانه جوان پا اما تیره او.
اولادونه مکتب تلیگی؟
او.
چوم سنف کیدی؟
شپاگه ما یو اوس اول کده.
خپلا دی درس بیلی؟
او.
چوم را؟
نوم کم.
نهم پوری؟
او نوم.
دیر زیاده منه نخ